په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. ډېر راپورونه مو د جنیوا پر کنفرانس تاریخي افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې د خپل حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د یوه سوله ییز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمې وبللې. د جنیوا په کنفرانس کې دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو پر یو نوي پلان هم رڼا واچول شوه. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشرزو انتخاباتو بشپړ مهالویش اعلان کړ، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیه او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتو کې کیف ملامتوي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویل چې دغه ډله باید د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه داسې ډیموکراتیک ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
that after several months of intensive consultation
د وی ز خوښیم چې نن دا اعلانوم چې د خپل هیواد کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو وروسته موږ د سولې خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړې ده. موږ لازمي اداري او میکانیزمونه جوړ کړی چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسې بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی دغه راز ویل چې د راتلونکو المریز کال په پسرلي کې ولسمشري انتخابات د سولې د کامیابه مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په هغه غونډه کې وکړې چې د افغان حکومت د تیرو څلورو کلونو د کاري رپورټ ارزولو په هدف جوړ شوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو لکه له فساد سره مبارزې، د اقتصادي پرمختګ، د ښځو د ونډې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او داسې نورو مسایلو د غونډې ګډونوالو معلومات ورکړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو بشپړ مهالویش اعلان کړ. د دغه مهالویش له مخې به د جمهور ریاست لپاره کاندیدان د روان لمریز کال د جدي له لومړۍ نیټې څخه تر دولسمې نیټې، او رای ورکوونکي بیا د جدي له لومړۍ نیټې څخه د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نمونه ثبتوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی د ولسي جرګې انتخابات هم په 1499 لمریز کال د حمل په 13مه نیټه د ولسمشری له انتخاب تو سره یو ځای تر سره کیږي. د کمیسیون د اعلان لمخې ټاکل شوی چې د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د راتلونکي کال د سمبلې په 10مه تر سره شي. په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د دې اقدام هرکلی کوي. د جمهور رئیس غنی ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یوه لیژل ویډیو کې ویلي چې د حکومت غوښتنه دا ده چې انتخابات په اعلان شوې نیټه تر سره شي. د هلمند چارواکي مانی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنګ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. والی زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي دي، د طالبانو یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتو کې کیف ملامتوي. ښاغلی پوتین وایي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هڅه کوي تر ولسمشر انتخاباتو دمخه ځان ته شهرت ترلاسه کړي. د لومړی ځل دی چې ولسمشر پوتین د دې پیښې په اړه څرګندونې کړې دي. د روسیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د یکشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې په بشپړ ډول د اوکراینی کښتیو لخوا وپارول سوې. دی وایي دغه کښتۍ د روسیې اوبو ته ننوتلې وې. پوتین وایي د اوکراین ولسمشر د دې پارونکو اقدام سپارښتنه کړې وه، او هدف یې سیاسي ملاتړ ترلاسه کول و څو د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بیا کامیاب سي. کیف بیا دغه نښتې د مسکو له خوا یو تجاوز بولي. په همدې تړاو د اوکراین په پراخو سیمو کې سر له نن څخه پوځي حالت نافذ سو. اوکراین له خپلو 28 سیمو څخه په 10 سیمو کې پوځي وضعیت نافذ کړ چې له روسیې سره پر پولې پرتې دي. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې پروسږ کال نږدې 1,16,000 کسان په HIV وایرس اخته سوی دي. د اروپا روغتي ادارو ویلي د دغو تشخیص سوی پیښو 3/4 برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت سوی دي. په ایچ آی وی وایرس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 3/5 هیوادونو کې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شدل سوی، خو روغتي چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص سوی چې ډیر وخت پرې تېر سوی وي. راپور کې راغلي د ایچ آی وی وایرس اکثره پیښې په روسیه، اوکراین او د ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې ثبت سوی چې عمدتاً د ښځو او نارینه وو جنسي مقربات او په رګونو کې د ستونو وهلې عاملونه دي. په اروپا کې چې 900 میلیونه کسان اوسېږي، څه باندې 2 میلیونه یې په ایچ آی وی وایرس اخته دي. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 10 میلیونه ښودل سوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. افغان ولسمشر د جنیوا په کنفرانس کې د خپل حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د یو سوله ییز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمې وبللې.
We are prosecuting those who are corrupt, including high-level former government officials.
د جنیوا په کنفرانس کې ولسمشر او اجرایه رئیس د غرض له طالبانو سره د سولې خبرو پر یو نوی پلان هم رڼا واچوله.
Peace should be Afghan-led and Afghan-owned. It has to be inclusive.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او ویل د اتحادیه چمتو ده چې د نورو مرستو تر څنګ د سولې د احتمالي موافقې لپاره د یوې نړیوالې ضمانت کوونکي په توګه رول ولوبوي.
We can act as a guarantor of the peace process, as we have already done in many other countries from Indonesia to Colombia.
د یو سولې سوا او امن لرونکي افغانستان هدف ته رسیدو لپاره د جنیوا د کانفرنس اهمیت او لاسته راوړنې د چارو لوی کارپوسره چیرو د افغانستان د نور مهمو پیښو په اړه د هلمند چارواکي مني چې په ګرم سیر کې په هوایي بمباري کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي، بل اخر دغه کورونا هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي.
د لکتر لګا ډیر شو لسی وګړو دی وجل کېدو خبره شوې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15 په صاف او وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د جنیوا کنفرانس چې د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. افغان ولسمشر د جنیوا په کنفرانس کې د خپل حکومت د څلورو کلونو لاسته راوړنې د یو سوله ییز او ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهمې وبللې. اشرف غني وویل د امنیت اصلاحات تو عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او ټاکلو هدفو ته د رسیدو لپاره هم له نړیوالو د ملاتړ د دوام غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د هغې د مرستیال او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري په ګډون د نړۍ ډیپلوماتانو په خپلو ویناوو کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او د خپل ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. نور به له رضوان مراده واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت اقدامات ګټور او لاسته راوړنې مهمې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانۍ او ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو 3 کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دی وای موږ ته داسې یو سیستم په میراث کې پاتې و چې فساد عام او منظم وو او هیڅ استثنا پکې نه وه. بډه اخیستل او له واک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه وه. د قانون د حاکمیت نشتوالی او پر سیستم د اعتماد نشوالی پر دولت د خلکو د اعتماد د له منځه تلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژۍ له پیل راهیسې موږ نیم اهداف ترلاسه کړي دي. په دې وروستیو کې مو د فساد پر ضد مبارزې لپاره نوې مرحله پیل کړې ده. موږ د پخوانیو لوړو چارواکو په ګډون مقامات محاکمه کوو. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ او ویل چې حکومت ژمن دی چې دغه شن ډلو د منځه وړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه واخلي.
There are a number of irresponsible illegal armed groups,
دی وی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزېږي. یو شمیر قمندانان لا هم دولتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. له محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت د رامنځته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانوونکي دي او د مځکو په غصب او نشه یي موادو قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس په یوې لنډه ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوتیرس له افغانانو سره چې جګړو ځپلي دي خپل یووالی او خواخوږي څرګنده کړه.
I'm pleased to greet this important conference. Our hearts go out to all Afghans. We have
been چې دې مهم کانفرنس ته تاسو ته خراغلاست وایم. زه مو له ټولو افغانانو سره دې چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاوتریخواله پراخ شوه دي او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ ده. هیله مند يم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورتلې واله دي. کانفرنس ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو هغه پرمختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغې وویل 2014 کال راهیسې د اجرایي بنسټونو، عالي مدیریت او بودیجې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستیالې وویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامداره پرمختګ کړی دی. خود میرمن د کارلو پوینا له ټولو پرمختګونو سره سره ناامنی، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی لا هم جدي خنډونه او ستونزې دي چې د منځ وړلو لپاره د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزې هڅې لازمی او مهمې دي.
د جنیوا په کانفرنس کې دغه راز د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو له طالبانو سره د سولې د هڅو په باب هم خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په وینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې او ټینګار وکړ په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستو تقریبا 2 لسیزو کې کړي دي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د یوې احتمالي موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې تلپاتې سولې سره هم خپلو مرستې جاري وساتي. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او پایور ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو. نمرای د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د ښځو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندي دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم له مخې وړاندیز وشي، ملکی خدمات او دفاعي او امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلورم، هیڅ وډله چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریکې کړې دي. غنی وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو 12 کسیزه ډله برابره کړه چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی پر راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیره حسینه ساپوی، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاالله الدین او شاګل رضایی له ولسي جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د سترې محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي. سوله باید د افغانانو په مشرۍ وي او افغانان یې مالکان وي. باید ټول پکې شامل وي. باید د ټولو افغانانو د بشري حقونو درناوی وکړي، مخصوصا د ښځو د حقونو. د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده، باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. او ولسمشر اشرف غنی یې هرکلی کړی دی، خو عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی، او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توانه سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي، او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه وارې په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل، او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنله چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي، او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
د جنیوا د کانفرنس په باب مو واورېدل. په تېره بیا د سولې د وروستي پلان په باب چې دواړو د حکومت مشرانو نن د جنیوا کانفرنس ګډونوالو ته پرې رڼا واچوله. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شبر له کابل را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو واورېدونکو.
د جنیوا په کنفرانس کې پرون په فرعي غونډو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وارزول شوې. نن په عمومي غونډه کې هم د حکومت مشرانو په خپلو ویناوو کې د خپل حکومت د څلورو کلونو د لاسته راوړنو په اړه نړیوالو ته څرګندونې وکړې. څه فکر کوئ چې تاسو چې د جنیوا کنفرانس دا دوه ورځې له نږدې تعقیب کړی دی، آیا د افغانستان حکومت توانېدلی دی چې د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
زه فکر کوم چې په نسبي حالت دې سره باید برخورد شي. دا ادعا هم ډېره یقیني نه ده چې د افغانستان حکومت په دې توانېدلی وي چې خپلې ټولې بینالمللي ژمنې ترسره کړي. مثلا لا تر اوسه پورې دلته فساد وجود لري، تر اوسه پورې دلته د قانون به نقص موارد وجود لري، د قانون حاکمیت نه ده راغلی، دولت خپل ټول قلمرو نه ده حاکم، او فقر، اعتیاد او جګړه هغه شیان دي چې د مملکت شدیدا تهدیدوي. د سولې لپاره د افغانستان خلک په شک کوي.
بله
نو
بله اسانه زه
فکر کوم چې باید په نسبي ډول وګورو.
بله، د یو سولیز او امن لرونکي افغانستان هدف ته رسیدو لپاره چې د ملي یووالي د حکومت مشران هڅه کوي، د دې حکومت دوره هم مخ په ختمېدو ده. دغه کانفرنس په دغه حساس وخت کې چې د سولې تکنې هڅې هم پیل شوې دي، څومره مهم ارزوي؟
کانفرنس په خپل ذات کې مهم ده. هر هغه بینالمللي نسل د افغانستان په ارتباط رامنځته کېږي یا جوړېږي، هغه په خپل ذات کې د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د اقتصادي ودې دپاره مفید ګڼم. اما واقعیت دا ده چې هم د کنفرانس ګډون کوونکي په واقعیتونو باندې فکر وکړي، او هم راپور ورکوونکي چې دغه د افغانستان دولت ده. یعنې موږ باید د افغاني ټولنې پر واقعیتونو باندې بین المللي تشابه ونیسو، ترڅو هم نړیواله ټولنه له دغه ستونزې نه ووځي، هم د افغانستان حکومت او هم د افغانستان خلک.
2023 کال را روان دی، 15 کاله د افغانستان حکومت مخکې لري. دا هغه هدف دی چې د افغانستان لپاره ټاکل شوی چې باید د اقتصادي پلاوه خودکفا شي او نور د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي. په دغسې اوسني وضعیت کې فکر کوي چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کړي؟
افغانستان تاریخ ته په کتو، خصوصا د شلمې پېړۍ تاریخ ته په کتو او د 1300 کلو سخاوتمندانه مرستو پر مبنای که و ما سبک و او دغه وضعیت په موږ حاکم ده چې جګړه ده، بې سوادي ده، د نورو هېوادونو مداخلې دي. دغه ته که پام واچوو او دته پام واچوو چې تاریخ په یو قرن کې حداقل موږ خودکفا نه وو، زه فکر نه کوم چې موږ به تر 2040 کال پورې په دغه ټولو مشکلاتو باندې فائق شو او وکړای شو چې خپل عوایدونه، خپل ټولې اړتیاوې لاسته راوړو.
سمزه سره یو بل موضوع چې د افغانستان د امن کولو لپاره، د جګړو د پای ته رسیدو لپاره ډیره مهمه ده، هغه د سولې هڅې دي. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو نن د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو ته د سولې نوی پلان په ډاګه کړ. 12 کسیز حکومتي پلاوی ټاکل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، که چیرې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دغه نننیو څرګندونو کې ځینې شرطونه بیا مطرح شول. مثلا د حکومت اجرایي رئیس وویل چې د حکومت ټولې لاسته راوړنې باید وساتل شي، له طالبانو سره سوله کیدای شي، شرطونه لري. په دې معنا چې که چیرې هغوی غواړي چې په اساسي قانون کې تعدیل راشي، د همدغه اساسي قانون په چوکاټ کې دغه تعدیلات رامنځته کیږي. له حقوقي پلوه آیا دا شونې ده؟ د تعدیل لپاره خو لویې جرګې ته اړتیا ده.
دقیقا کله چې د اساسي قانون د تعدیل مسله رامنځته کیږي، لغن مخکې باید دغه جوړښتونه رامنځته شي. په دې معنا چې موږ باید ولسوالۍ شوراګان انتخابات کړي، ولایتي شورا، د ملي شورا دواړه مجلسونه قانوني حضور ولري، تر څو لویه جرګه رامنځته شي او د لویې جرګه دا صلاحیت لري چې اساسي قانون تعدیل کړي. یو دا خبره ده. دومه خبر دا ده چې که چېرې په دې تعدیل باندې راګیرل کېږي چې طالبان هم غواړي چې اساسي قانون تعدیل شي، یا نوی اساسي قانون رامنځته شي، هغه نو یو آرمانی حالت لري. او هغه دا ده چې مقابل لوری، زه فکر نه کوم چې دغه اساسي قانون په ټول اجزاو باندې ومني چې بیا د 1300 کالو ارزښتونه پکې وساتل شي. طبیعي ده هغوی په خپل ایدیولوژي او تفکر پر مبنا به د قانون تعدیل غواړي.
په دې معنا چې له طالبانو سره مخکې د سولې موافقه نه شي کېدلی، هغوی غوښتنې باید ومنل شي، اساسي قانون کې باید تعدیل راشي، بیا وروسته باید موافقه ورسره وشي.
که تاسو په یاد جمهور رئیس مست مخکې کله چې د طالبانو سره د سولې طرح وړاندې کوله، د اساسي قانون د تعدیل مسله یې مطرح کړه چې موږ آماده اساسي قانون تعدیل کړو. معنا دا ده چې طالبان دغه اساسي قانون نه مني او د اساسي قانون تعدیل غواړي.
بله، ډیر مننه نصر الله ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد، چې د جنیوا د کنفرانس په اړه خپل نظریات را سره شریکول. نن د جنیوا د کنفرانس وروستۍ ورځ ده. په دې کنفرانس کې د څه کم سلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کړي او په افغانستان کې د هغو پرمختګونو ارزونه کوي چې د افغانستان حکومت د 2018 کال د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې وه، او نړیوال ټولنې هم په هغه کانفرنس کې 15.2 میلیارد ډالر له افغانستان سره په همدغه د اصلاحات او نورو پروسو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره ژمنه کړې وه او افغانستان ته ورکړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ناامنۍ په دوام بیا هم له هلمند د ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د ازادي راډیو خبریال چې د بست روغتون ته ورغلی او هلته د دې پېښې ټپیان راوړل شوي، د دې پېښې عیني شاهدان ورته ویلي چې په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 30 ملکی وګړي وژل شوی دي. نور بل هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په رپورت کې واورو.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیري ډرا په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یوه کور د هوایي برید له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه پوسټ روغتون ته د یوه ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید تېره شپه ناوخته شوی دی او پوره 30 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
نن احمد لاد د شپې پر 9 بجې باندې تیارې ګرځېدی. څرخه کې رالی څرخه کوڅه وروسته جټ بمبار وکړي په دا کور باندې. د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه. ټول کورنۍ نور ختمه شوې ده. دا یو صفات دایم خورې دي میلمه دی ټول عجزي دي. یا شپږ میاشت د درو میاشت مؤمنان نیولي بیا ټول کوچني مؤمنان دي عجزي دي.
یا مټر نه و وروره د 10 کسه و او پاسو د مټر چې و شخصي و ولاړو. د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی بمباري وکړي وی غورځول د کسانې ټول شهیدان کړه. یو دنه خوش پاتې سو.
تر اوسه دغه برید دقیق درک چې بهرنیو ځواکونو که افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی. خو د همدې اونۍ په یک شنبه د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې اوسو دوه ملکي کسان وژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شول. د هلمند والی وای د ګرمسیر په یاده سیمه کې د دوی عملیات روان دي او دا یې د هغه وسلوالو په ضد پیل کړي دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنګ جګړو دپاره راغلي ول. تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوس تلفات تایید کړل خو شمیره یاد نه کړ.
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې حمله وکړي. بلاخره د دوی یو مشر چې په یو موټر کې په حالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته د لمنځه ځي او بلاخره دغه کورونه هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د سویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه راغله چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ټول په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی یو شمیر طالبان هم وژل شوي دي خو هغه دقیقه شمیره ونه ویل. طالبانو خپل لور ته اوشته تلپات رد کړی دي او د ګرمسیر د زنجیري ډرا په پیښه کې وژل شوي کسان ټول ملکیان یاد کړی دي.
خبری مجله اوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل په 1 د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړ. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران پر رپورټ کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي بشپړ مهالویش اعلان کړ. په اعلان شوي مهالویش کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو او د رای ورکونکو د نوم ثبتونې، د شکایتونو د څېړنې، د لومړنیو او نهایي نتیجو د اعلان او یو شمېر نور وختونه ځانګړي شوي دي. دا مهالویش چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اکثره کمیشنرانو او رئیس په حضور کې د 4 په ورځ تصویب شو. د کمیسیون د یوې کمیشنرې ملیحا حسن لخوا یوه برخه داسې اعلان شوه.
ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اول جدی 1397 است. الا دوازده جدی
دا وی د جمهوری ریاست د کاندیدانو نوم ثبتونه د روان کال د جدي لومړی نیټې څخه تر 12 نیټې پورې ترسره کیږي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو نوم لړ د جدي پاتله سم خبريږي او د کاندیدانو د نومونو په چاچونه هم د 1399 کال د هود په 15 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د غزنی د ولسی جرګې انتخابات هم د 1398 مریز کال د حمل په 1 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای ترسره کوي. د کمیسیون د اعلان لمخه ټاکل شوی د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات بیا د راتلونکي کال د سمبلې په 1 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لمړنۍ نتیجې له انتخاباتو 21 ورځې وروسته د سور په 21مه او وروسته هغه بیا له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې وروسته د جوزا په 15مه نیټه اعلانوي. کمیسیون وایي هغه رای ورکوونکي چې له نوم لیکنې پاتې د جدي څخه د دلوي تر 4 نیټې پورې به یې نوم لیکنه بشپړه کړي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو که څام یاد مهالویش له قانون سره سم بللی خو د دغو انتخاباتو پر وړاندې د ځینو جدي ستونزو یادونه کوي. له ډلې یې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل سیاسي او تخنیکي ستونزو او ظرفیت ته په کتو دوی ډاډمن نه دي چې دا انتخابات په اعلان شوي نیټه ترسره شي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو خپل مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم چې راتلونکي نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست فرشته جان.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین، شامتان بخیر.